دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم د امریکا متحده ایالاتو د وسلوال پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وای چې په سوری کې له هم د داعش جنگیالی سته او دوی به هلته خپل سلګونه سرتیري وساتي. دغه جنرال چې په عراق او افغانستان کې د امریکا د پوز مشر وو وایي چې په سوری کې د امریکایي ځواکونو موجودیت ځکه مهم دی چې هلته لا هم داعش فعال دی. نوموړی وایي که په سیمه کې د داعش جنګیالو تعقیبول او پر هغوی فشار راوړل روان ونه ساتل سي شاید دغه ډله بیا رامنظمه سي او بیرته فعاله سي. دا خبره په داسې مال کې کیږي چې ولسمشر ټرمپ د سوریې د شماله څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر کړی و. څو ورځې مخکې امریکایي چارواکو بیا وویل چې د سوریې د تیلو د زیرمو د ساتلو لپاره به هلته امریکایي ځواکونه ځای پر ځای سي. وایي دا کار به دې دپاره کوي چې اورپکې دغه زیرمې ترلاسه نه کړي. د ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغه رپورټ رد کړی دی چې پکښې ویلي وو چې ایران د یوې سیمې څخه د یورانیمو نمونې ترلاسه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی د یک شنبه پورز په یو ټلویزیوني بیان کې ویل چې د آی ای ای رپورټ کې لاسوهنه سوي او دا سم نه ده. آی ای ای د چهار شنبه پورز د غړو هیوادونو سره په غونډه کې ویلي وو چې ایران د یوې سیمې سره د یورانیم نمونې موندلې دي خو هغوی د دغه ځي نوم نه دی ذکر کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اسرائیلو دغه مسله بیا د راپورته کولو خواهش لري او موږ له مخې اعلان کړی وو چې آی ای ای تر اخیز لاندې ده. عباس موسوی زیاته کړې ده چې موږ هیله لرو چې د اټومي انرژي نړیواله اداره به خپل اهمیت په خپل ځای وساتي. د ترکیې د دفاع وزارت ویل دي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سره ته نږدې یو موټر بم چاودنه سوي. لږ تر لږه اته ملکي کسان پکښې وژل سوي دي او شل نور زخمیان سوي دي. دغه وزارت ویل چې دغه چاودنه د تل آباد په ښارګوټ کې سوي ده. دغه ښار تېره میاشت د ترکیې ځواکونو او د ترکیې ملاتړ وسلوالو د کوردي جنګیالو سره نیولی و. دغه وزارت کوردي جنګیالي په دې برید ذمهوار ګڼلي او تورې لګولی چې ملکي کسان یې وژلي دي. دغه برید یوه اونۍ لاغه وروسته کېږي چې په دغه ډول یو بل موټر چاودنه کې چې د دغه ښار په مرکز کې سوي وه دیارلس تنه پکښې وژل سوي وو. ترکیه تېره میاشت په سوریې پوځي یرغل وکړ او د ترکیې سرحدي سیمو څخه یې کوردي جنګیالي وایستل. د دغه پوځي عملیاتو له وجې شاوخوا 200,000 کسان بې ځایه شول. جنوبی کوریا وایي چې امریکا په خورا فعاله توګه د شمالي کوریا څخه غواړي چې خبرو ته حاضر سي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو.
د جنوبی کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ یو یانګ نن د شنبې په ورځ ویلي چې امریکا په ډېره فعاله توګه کوشش کوي شمالي کوریا ته قناعت ورکړي چې خبرو ته حاضر شي. شمالی کوریا امریکا ته یو کال وخت ورکړی چې د غیر اتومي کېدو په برخه کې د خپل دریز نرم کړي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت سلاکار همدارنګ ویلي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خبرې هم په ټپه ولاړې دي. جنوبی کوریا وایي که د شمالی کوریا دغه مهلت د کومې نتیجې پرته پای ته ورسیږي هغوی څو احتمالي پلانونه جوړ کړي خو په دې هکله یې نور جزئیات ورنه کړل. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
په عراق کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یک شنبه پر ورځ په دغه هیواد کې د ټولنیزې نابرابرۍ او د بحران څخه د ایستلو دپاره یوه تګلاره وړاندې کړې ده. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو د امنیتي ځواکونو لخوا سلګونه کسان پکښې وژل سوي دي. د عراق د بشري حقونو کمیسن وروستۍ ارقام خپره کړي دي چې پکښې راغلي دي چې تر اوسه 319 کسان وژل سوي دي. په عراق کې پراخه لاریونونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې د بغداد له تحریر چوکه څخه د اداري فساد، بېکارۍ او د عامه خدماتو نشتوالي په غبرګون پیل شول. د راپورټونو پر اساس په دغه مظاهرو کې تر دې دمه څه باندې 300 مظاهرچیان د عسکرو په ډزو کې وژل سوي دي. امنیتي ځواکونو د پلازمینې بغداد مرکزي برخې ته د مظاهرچیانو د مخنیوي په مقصد لارې بندې کړي او موانع درولي دي. په دغه سیمه کې دولتي تاسیسات او بهرني سفارتونه موقعیت لري. چارواکو دغه راز د انټرنیټ لاسرسی هم محدود کړی دي او د ټولنیزو رسنیو ځینې وبپاڼې هم تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خراب روغتیایي وضعیت په وجه له زندانه خوشې سوی و او اوس کولی سي چې بهر ته سفر وکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند یو منبع د ښاغلي شریف شای ویلي چې ښاغلي شریف شای د درملنې لپاره لندن ته ولاړ سي. د نواز شریف ډاکټرانو ویل دي چې د هغه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او د ایران جمهور رئیس ویل دي چې د هیواد په جنوب کې د 50 میلیارد بیرلو د خامو تیلو نوي زیرمې موندلې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې پر ایران د امریکا لخوا سخت بندیزونه لګېدلي دي. دا خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مکه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته د انتخاباتو د څار بنسټونو د یو شمیر انتخاباتي ډلو لخوا د رایو د بیا شمیرلو د پروسې د تحریمولو پاړه جدي اندېښنه خوده لري او له کمیسیون نه غوښتي چې د رایو د بیا شمیرلو نه مخکې د ټولو انتخاباتي ډلو قناعت حاصل کړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په اکثر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو پروسه پیل کړي او په پاتې ولایتونو کې به هم پیل شي. ممتاز بهیر له کابل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په یو شمیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرلو پروسه پیل کړې ده، له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه ټینګار کوي چې دا پروسه باید له ټولو انتخاباتي اړخونو سره په همغږۍ پیل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا امریکا غږ ته وویل په یو شمیر محلونو کې د رایو د بیا شمیرلو په تړاو راپورته شوې لانجې د اندېښنې وړ دي او د انتخاباتو کمیسیون باید د دې پروسې له پیلولو څخه مخکې د هغو انتخاباتي ډلو قناعت ترلاسه کړي چې د رایو د بیا شمیرلو سره یې مخالفت کړی دی. وضعیت ډېر بحراني دی. موږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړو ترڅو د لانجو او د نظر د اختلافاتو د حلولو په برخه کې ډېره هڅه وکړي او تر څنګ یې د انتخاباتي مهالویش په اساس خپل کار هم پر مخ یوسي. خو ښه دا ده دا بنبست چې رامنځته شوی دی د بحران د مخنیوي لپاره دا حل کړي. هغې وویل که د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې همکاریو ته اړتیا لري نو له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه چمتو دي چې له کمیسیون سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د رایو د بیا شمیرلو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه د قانون خلاف ګڼلې ده. ټیفا په دې اعلامیه کې ویلي چې غیر بایومیتریکي رایو او دغه راز هغه رایې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ورځې له ټاکلي وخت څخه مخکې او یا وروسته په صندوقونو کې اچول شوي ورته اعتبار ورکول به انتخاباتي ډلو ته د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د نه منلو زمینه برابره کړي. همداشان دغه بنسټ د انتخاباتو د پروسې په سیاسي کېدو اندېښنه ښودلې ده. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوی ته یوازې بایومیټریکي رایې د اعتبار وړ دي. د دغه کمیسیون یو ویان ذبی الله سادات امریکا غږ ته وویل چې په اکثرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو پروسه پیل شوې ده او په پاتې ولایتونو کې به هم تر سبا دا پروسه پیل کړي.
زمونږ ټینګار چې په دې باندې د شنازین د دوی شتون ولري هغلته به دوی ګوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یوازې بایومیټریک رایه د اعتبار وړ ده او په بایومیټریک رایه پر اساس د ابتدایي پایلې اعلانېږي. اته 0255 محلونه چې هغه مشکوک محلونه وو یا د شکایتو کمیسیون ته درخته ویلي وو د هغې تفتیش او بیا شمیرنه په دې معنا نه ده چې هغه ته دمونږ غیر بایومیټریک رایو ته صحت ورکړو. دا په دې معنا سره ده چې تور سپینې رایې سره جدا شي د هېچا سره شک پاتې نه شي.
د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو په اساس د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ډلو ناظرینو د رایو د بیا شمیرلو په پروسه کې برخه نه ده اخیستې. د ثبات او همپالنې د ډلې مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتي چې د رایو بیا شمیرل دې ژر تر ژره ودروي. هغه چې د لویې جرګې په خیمه کې یوې لویې غونډې ته وینا کوله د انتخاباتو کمیسیون ته ګواښ وکړ که چیرې د دوی له ناظرینو پرته د رایو شمیرلو ته دوام ورکړي پر وړاندې به یې په سوله ییزو اقداماتو لاس پورې کړي. خود محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز ډلې لومړي مرستیال امرالله صالح پر ښاغلي عبدالله او انتخاباتي ډلې غږ کړی چې نور د بهانو له سیاست لاس واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د رایو د بیا شمیرلو په حق لمو د انتخاباتي ډلو د اندېښنو په باره کې رپورت واوریده. په همدې اکلم د فیفا د بنسټ د رئیس یوسف رشید سره مرکه کړ چې ستاسو په مه اوریدو تر راګرځو. حکومت وایي چې د ټاکنو پایلې دې په ټاکلي وخت اعلان شي. خو د ولسمشر یو تن نومان او د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله بیا وایي چې رایه شمیرنه دې ودرول شي. دغه حالت د رایو د شمیرنې په دې پروسې ته تاثیر کولی شي او د ټاکنو د پایلو مسیر کم خوا بیولی شي یا سو کولی شي؟
فکر کوم چې په دې حالات کې چې کمیسیون یعنی په ډېر حساس شرایط کې دوی قرار لري او همدغه فشارونه دي چې کمیسیون تقریبا دغه خپل مسیر څخه کله کله منحرف کیږي او کاري هغه سکیجول یا ټایم لاین هم نشي مراعات کېدلی. ټیکټونه د خپل فشار نه راولي. دا چې یو خو یو فرمایش وکړي بل خو بل فرمایش وکړي د پروسې باندې مثبت اغیز نشي کولای. خبرداوی چې کمیسون ته خپل خپل کارونه ته سارانه باید دقیقه او مسلکی وي او دلته سچې بیا د اندېخنې په توګه مطرح کیږي هغه د کمیسون سره په رسمي ډول باندې شریک شي کمیسون هغه ځوابګوی شي نو احتیاط او په عین حال کې زغم د ټولو خواو لخوا مراعات شي له بعد هغه چې موږ په ښو وضعیت کې نه یو د ټاکنو یو نومان چې هغه تقریبا نسبت نور ته ځان مطرح بولي او غواړي چې په دغه پروسه کې هغه خپل حق او حقوق ورته خوندي وي او په عین حال کې اعتراض لري چې کمیسون د بل ټیم تر واک یا تر اغېز لاندې ده نو په داسې وخت کې خبر داوي چې کمیسون خپلواکي او په عین حال کې د خپل هغه کاري اعتبار د خوندیتوب لپاره غږ باید اوچت لري څه چې د اندېښنې وړ وي څه چې توضیحات زیات لري هغه باید ترسره کړي او نور خپل کار په خپله خوښه باندې د خپلو اصولو د پروژرونو مطابق مخه بوزي د ټکټ سنو غوښتنه ده چې دوی پروسه باید تحریم نه کړي درولو غوښتنه دیم نه کوي دوی فقط دا چې کمیسون څوک یو څونه کې د کاندیدانو او د ټکټونو واک نه ده چې داسې فشار راوړي کمیسون
رشید صاحب کایو ماتره نومان لکه ډاکټر عبدالله خپل ناظرین د پروسې نه وباسي په دې صورت کې باید د ټاکنو کمیسون څه وکړي دلته کومه حقوقي یا قانوني معنی شته چې د رایو شمیر د یو ټکټ په خوخه ودرول شي
دا چې لبا د مرغی ډاکټر سی عبدالله د ټیم سارون کې دغه به کې نسته خو خپل لحاظ باندې کوم سوند نه رامنځته کیږي ځکه چې سارون کې او کتون کې نور نه هدو نسته خو د پروسې په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي او څه چې د پروسې خلاف باندې خامخا خو به هم خپل حق ورته کوي اما دیو مطرح نمان په توګه باندې د پروسې اعتبار لپاره دغه حضور شتون دی ښه بولم او هیله مو ده چې په دې اړه باندې هغوی خپل سارون بېرته خپل موقف باندې سره کتنه وکړي خپل سارون کې ولېږي اعتراض یې په بعضو حالاتو باندې چې هغه نیوکه لري د کمیسون په پرېکړو باندې هغوی په بعضو حالاتو کې ناخوښ دي هغه دوی حق ده هغه باید کنه نه سبا بل ورځ باید کمیسون لپاره پر حد خامخا توضیحات ورکړي او تحلیل تخنیکی تحلیل د هر ټیم او د هر سالون کې نهاد شتون لري په کې څور کېږي نه ټول کاندان خپل موقف کې باید کمیسون سره بحث وکړي او کمیسون هم باید ځواب ووایي
وضعیت ته په کتو د روان کړکیچ د حل لپاره رشید صاحب تاسو څه وړاندیز یا څه نظر لري
فقط حل را ده بولم چې هم نمایندګ بده کې اوس باید کم راسي خپل موقف نه او هم کمیسون باید جزئیات له خلکو سره شریک کړي دا واقعیتونه اوس تقریبا سیستم کې پټ دي او هغه ته صرفا کمیسیون امدارنګ دا ټیکټونه لاسرسي لري او دلته محاسبه تقریبا د هر چا خپل خواخه باندې کیږي ځون دلته څه چې د خلکو لپاره مهم دي شفافیت تضمینوي هغه دا چې کمیسیون زرته زره وضاحتونه ورکړي هم د مرکزونو په اړه هم د محلونو په اړه هم د بایومیټریک دزګاو په اړه باندې او دا تحقیق به وسې ترسو خلق پوسی چې په دغه بهر کې څه تیری
ډیره مننه رشید صاحب کور ودان
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
رپورټونه ته ادامه ورکړه د افغانستان مالی وزارت وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره په 3 ولایتونو کې د مالیاتو د راټولولو سیستم الکترونیکی کړی دی د وزارت وی چې په مالیاتي او ګمرکي ادارو کې د فساد مخنیوي لپاره یو شمیر نور پرمختګونه هم شوي دي په موقع په دې اړه د لیمینیازي رپورت ده
د افغانستان د مالیه وزارت د چارواکو پر وینا له فساد څخه د مخنیوي لپاره د ګمرکونو سیستمونه الکترونیکی کیږي چې د ډیجیټلي ترازوګانو کامرو او سکنرونو تړل او نصبول پکې شامل دي د مالیه وزارت د ګمرکونو او عوایدو موین تمیم ولید د یک شنبه پر ورځ خبريالانو ته ویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به د غرب ولایتونو او ننګرهار ولایت ګمرکونه په الکترونیکی ترازوګانو سمبال شي
ای سیستموی ترازوهای ډیجیټلی سبب میشه تا مستقیما
ډیجیټلی ترازوګان د دې لامل کیږي چې ترازوګان په مستقیم ډول له ایزي کوډونو سره وصل وسی او د تجارتي محمولو وزنونه په دقیقه توګه بیل دي چې سوق پکې مداخله وکړي گزارش ورکړي او دا مرکز سره هم ثبت شي
دا په داسې حال کې چې د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار ادارې سیګاروي چې افغان حکومت د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژي معیارونه پوره کولو کې پرمختګونه کړي دي خو لا هم په دې برخه کې جدي ننګونې په خپل ځای پاتې دي اقتصادي کارپوهان باور لري چې په هماغه اندازه چې سیستمونه الکترونیکی شي د فساد کا چراټیږي. د پوهنتون استاد قیس محمدی وای په هماغه اندازه چې د مشتریانو او کارکونکو ترمنځ اړیکه کمیږي، په هماغه اندازه د فساد کا چکمیږي.
زه فکر کوم د دغه سیستمونو الکترونیک کول په هر ممکنه طریقه باندې ګټه رسولی شي، ولی د هغې تر څنګ یو څه مشکلات هم پکې شته دي. مثلا په ډېری ګمرکونو کې کله چې غټ سکنرونه ودرول شول په دروازو کې، د دغه سکنرونو د فعال ساتلو دپاره متاسفانه مسلکي کارمندان نه ول، یا دا چې کله به سکنر کې یو ډېر عادي مشکل را پیدا شو، دا به باعث د دې و چې سکنر د میاشتو میاشتو دپاره بند پاتې شي، تر څو چې بیا د هغې کمپنۍ نه د دې د خدماتو دپاره تخنیکر را وغوښتلی شي او هغه یو عادي تغییر راولي، مثلا یو عادي اپډیټ وکړي، سیستم دوباره فعالېږي.
د مالیې وزارت همدارنګه وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق د ورکړل شوي هدف پاساس افغانستان به د 1990 کال تر پایه 1.3 میلیارد افغانۍ عواید ولري، چې تر دا مهال 1.15 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي، او دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله 1.5 میلیارد افغانۍ ډیروالی ښیي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وای د ټاکنو د بهیر اوګډولو په افغانستان کې په کاروبار ناسمه اخیزه کړې. د مالی وزارت چارواکي هم وای چې د ټاکنو د پایلو د اعلان د ځان سره په بازارونو کې کاروبار یو څه خراب شوی دی. د امریکا غاګ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوم.
افغان سوداګر او پنګوال په افغانستان کې د جمهوریت صدر ټاکنو د بهیر په اوګډېدو اندېښنه څرګندې او وایي چې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو د پیلو د اعلان ځنډ د دوی په کاروبار باندې ناسمه اغیزه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی سلاکار خانجان الکوزی نن د یک شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د جمهوریت صدر ټاکنو بهیر اوګډېدل او په ځانګړي ډول د پیلو ناڅرګند برخلیک د افغان سوداګر او پنګوالو کاروبار باندې سرعتلس پیسه پوری ناسمه اغیزه کړې. خاغلی الکوزی ویل چې د ټاکنو د برخلیک د ناسرګند حالت له امله ډېر سوداګر او پنګوال کار ته زړه نه ښه کوي.
دغه انتخابات چې هر څومره ځنډیږي او په دې کې اوس دا نوې خبرې را پیدا کیږي چې څوک قناعت کوي څوک قناعت نه کوي، نو په موږ باندې منفي تاثیر کړی. اقتصاد واقعا د کوچر مخامخ دی، تشویش زیات شوی دی، او حتی د خلکو فابریکې او د خلکو هغه پروژې چې په کار باندې اچولې هغه ماتل کړي دي چې تر څو پورې د انتخابات سرمنی لازم شي. دا تقریبا کاروبار باندې منفی تاثیر کړی دی. اما د ارقامو په لحاظ باندې چې څومره په فزیکي لحاظ باندې جنس مال کم شوی دی، نور شیان کم شوي دي، هغه البته یو ریسرچ ته ضرورت لري.
د افغانستان د جمهوریت د ټاکنو څخه درې څلوېښت ورځې تیرې شوې، خو لا تر اوسه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې هم نه دي اعلان کړې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د خپل مهالویش پر خلاف د ټاکنو لومړنۍ پیلې درې اونۍ ځنډولي او اوس یې د دغو پیلو د اعلان لپاره د لړم درېشتمه ورځ ټاکلې. خو د کمیسیون یو شمېر چارواکو پر دغه نېټه د لومړنۍ پیلو د اعلانولو په اړه هم شک څرګند کړی او د بیا ځنډ احتمال یې نه دی رد کړی. د افغان حکومت چارواکي هم په بازارونو کې پر کاروبار باندې د ټاکنو اغېزې مني او هیله لري چې د پایلو په جری لانی دو سره به اقتصادي فعالیتونه بیرته په بازارونو کې له سره پیل شي. د مالی وزارت د عواید او مین ولی تمیم نن په کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې پر اقتصادي کاروبار باندې د ټاکنو د اغیزو په اړه د یو خبريال د پوښتنې په جواب کې ویل چې د ټاکنو په فصل کې سیاسي ابهامات رامنځته کیږي چې په کاروبار باندې ناسمه اغیزه کوي.
در فصل انتخابات ابهامات
د ټاکنو په فصل کې سیاسي ابهامات وي چې پر کاروبار باندې هم یو څه اغیزه کوي. اکثره پانګوال او سوداګر خپل اوږدمهاله پروګرامونه ځنډوي او د پایلو اعلان ته انتظار وباسي. هیله لرم چې څومره ژر چې کیږي پایلې اعلان شي او کاروبار بیرته په بازارونو کې رونق پیدا کړي.
رونق دوباره بگیره.
د اقتصادي چارو کارپو محمد ابراهیم شمس وایي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې ټاکنې د هیوادونو پر اقتصادي فعالیتونو اغیزه پرې باسي.
بدون شک نه افغانستان په یو عادي حالت کې نه دی. افغانستان اقتصاد، افغانستان امنیت، افغانستان سیاست ټول په یو حالت کې قرار لري چې خدای مکه انتخاباتو پایلې د جنجالي خواته لاسي انتخاباتو پایلې د منلو وړ نه وي. انتخاباتو په پایلو کې ترنګ چې انګیزي دي چې شفافیت به پکې نه وي، هغه شکل باندې لا شو د خپل مستقیم تاثیر لري د افغانستان په اقتصاد باندې.
په افغانستان کې ټاکنو د پایلو ځان او د جمهوریت یو شمېر نومندان لخوا د پایلو د نه منلو ګواښونو داسې اندېښنې پیدا کړي چې کېدای شي د 2014 کال د جمهوریت د ټاکنو ورته حالت بیا په افغانستان کې تکرار شي. همدان هم د جمهوري ریاست یو نومان عبدالله عبدالله یوې غونډې ته په وینا کې ګواښ وکړ چې که چیرې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 3000 څخه زیاتو رایه اچونې د محلونو د رایو بیا شمېرل بند کړي او کمیسیون د ثبات او پالنې ټیم د اساتو په غیاب کې د رایو بیا شمېرلو ته دوام ورکړي، نو که ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دغه بهیر په پای کې پیل اعلان کړي د او ټیم ته به یې د منلو نه وي. ښاغلي عبدالله ویل که د ټاکنو پر سر د جنجالونو له امله افغانستان د بحران سره مخ شي نو مسؤلیت به یې د ټاکنو د کمیسیون په غاړه وي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ښاغلي عبدالله د دغې غوښتنې سره سره د رایو د بیا شمېرلو بهیر ته دوام ورکړی او ویلي دي که چیرې نوماندان د بیا شمېرلو په بهیر باندې اعتراض لري، هغوی کولی شي د دغه بهیر په پای کې خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو څارونکو رپورټ ورکړی دی چې په لسګونو ملکیان وژل شوي، ټپیان شوي او په زرګونو کسان خپل کور کلی پریښودو ته مجبوره شوي دي، ځکه چې سوریې په شمال او شمال ختیځ کې تاوتریخوالی زور اخیسته او له بشري حقونو نه پکې سرغړونې کیږي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه رپورټ رالیږلی.
رپورټ وایي په تیرو 15 ورځو کې په دغه دوه جدا جنګونو کې 290 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر رپورټونه اکثره د هغو وژلو په باره کې دي چې د کوردانو تر کنټرول لاندې د سوریې په شمال ختیځ کې دي او د ترکیې پوځ باندې حمله کوي. رپورټ وایي 940 کسان په هوایی بمباری او بیل محاکمې نه وژل شوي دي. دغه حمله د ترکیې طرفدارو وسلوالو ډلو او وسلوالو کوردي ډلو کړي دي. په راپورټ کې راغلی دی یو دیرش ملکیان د سرک د غاړې په مینونو کې وژل شوي دي چې په پرنفوسه سیمو کې ښودل شوي او ډېر احتمال لري چې دغه مینونه هغو ډلو یخي وي چې د ترکیې د پوځي حملو په ضد دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر نطاق روپرت کولویل انوای بی له تبعیض نه د دارنګ وسلو استعمال د بین المللي بشري قانون نه سرغړونه ده. روپرت کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
Another issue of concern in this part of the country in the northeast relates to people recently displaced during the military offensive who have subsequently been subjected to arbitrary detention.
د هیواد په دې سیمه کې د اندېښنې بله موضوع د خلکو پورې ارتباط لري چې په دې تازه وخت کې د پوځي عملیاتو په وخت کې بېزه شوي دي چې په پرله پسې توګه بېله محاکمې نه توقف شوي دي او خپلو کورونو ته د راستنېدو په وخت کې په زور بېزه شوي دي. کولویل وایي په دغو دواړو سیمو کې سرغړونې شوي دي چې د ترکیې قواوو او د کوردي وسلوالو ډلو په کنټرول کې دي. دی وایي په دې تازه وخت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې هوایی حملې زیاتې شوي دي او د ادلب په ولایت کې ځمکنیو حملو زور اخیستی دی. دی زیاتوي یو ځل بیا په روغتونونو او کلینیکونو باندې حملې شوي دي. د وای د سوری حکومت او د روسي متحدو قواوې په دې تیر هفته کې څلور طبي مرکزونه ویجاړ کړي وو. د امریکا غږ ته ویلې دا تر اوسه معلومه نه ده چې ټولې دغه حملې ارادي وي یا نه. روپرت کولویل بیا وای:
But the large scale of these attacks, say 61 separate facilities, considerably more actual strikes hitting those facilities, given some have been hit 2, 3, 4 times, strongly suggest that government affiliated forces
magar da da hamlo zat shmir pa yosh pe to bilabelo to bi markazuno band shwidi fikr ke ge che waqi wi pa da go markazuno band shwi wi ولکیږي په ځینو باندې درې یا څلور واره حمله شوې وي. قوي حدس وهل کیږي چې لږ تر لږه یو څه حملې که ټولې نوې د حکومت پورې مربوطو قواو کړي دي په ارادي توګه په طبي مرکزونو باندې شوي دي. البته دا به د جنګي جنایتونو سره برابرې وي. کولویل وایي ټولې جنګي خواوې باید د دې ډاډ ورکړي چې د روغتونونو طبي خدمتونو او کارکوونکو احترام وشي او په ټولو شرایطو کې باید وژغورل شي. د زیاته کړه چې په جنگ کې شامل خواوې د بین المللي قانون له مخې مجبور دي چې ملکیان وژغوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
زمنګ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د نړۍ د خوراکي موادو د پروګرام ادارې خبرداري ورکړی دی چې په هیټی کې په دریو کې یو تن عاجل خوراکي موادو ته ضرورت لري. د امریکا غږ خبريالې لیزا شلاین رپورټ را لګلې.
په هیټی کې د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي موادو د ادارې د تخمین له مخې داسې معلومات شوي چې هلته 3.5 میلیون خلکو نه 1 میلیون خلک عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. د خوراکي موادو د پروګرام ادارې رپورت ورکړی چې په هیټی کې د امنیت د نشوالي له کبله په لرې پرتو سیمو کې د محتاجو خلکو په شمار کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د هیټی په پایتخت پورتو پرنس کې دا اول ځل دی چې 50,000 خلک سختو خوراکي موادو ته ضرورت لري او حتی هغوی په دې هم نه پوهیږي چې بیا به کله ډوډۍ وخوري. د خوراکي موادو د ادارې یو نتخ هاویر ویر حوصل وایي چې په تیرو 2 هفتو کې د هیټی په لرې پرتو سیمو کې د امنیت د نشوالي له کبله محتاجو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې د نړیوالو ټولنو هڅې د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. هغه وایي
Le programme alimentaire scolaire du PAM a été gravement touché et de
nombreux de مثال په هغه خوندي کې چې شاګردان ته د خوراکي مواد نړیوالې ادارې ضروري مواد رسول اوس د هغې په رسولو کې ډېر سخت مشکلات پیدا شوي دي او هغوی دغه بشري مرستې ځنډولي هم دي. هغه وایي چې د هیټی په ډېرو ځایونو کې خلک له دې کبله ډېرو سختو سره مخامخ شوي دي ځکه چې په هغې به د دې حساب کېده چې د هغې نه بس خوراکي مواد ډېرو خلکو ته هم رسېدل. په هیټی کې د اکتوبر د میاشتې په شروع کې د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي د خوراکي موادو د کمبود او د اداري فساد له کبله خلکو په احتجاجونو لاس پورې کړ چې په هغې کې په لسګونو خلک مړه شوي او په سوونو نور زخمي شوي هم دي. څومره چې هلته په هیټی کې د خلکو احتجاجونه زور اخلي په همهغه اندازه د هیټی د جمهور رئیس د استعفا خبره راوچتیږي. د نړۍ د خوراکي موادو د ادارې د پروګرام دغه راپورټ وایي چې هلته د اجناسو په قیمتونو کې د زیاتوالي د اجتماعي او اقتصادي ستونزو د زراعتي موادو په تولید کې د کموالي له کبله سږ کال په خوراکي تولیداتو کې هم زیات کمی راغلی دی. د خوراکي موادو نړیوالې ادارې ویلي دي چې دغه اداره دې ته تیاره ده چې د بشري مرستو د نړیوالو ټولنو سره د بشري مرستو په رسولو کې مرسته وکړي. مګر دغه اداره وایي چې د بشري مرستو د رسول د پروګرام لپاره 2-3 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. د دغه ادارې نتاق ویلي دي چې که چیرې هلته په هیټی کې د خلکو سره عاجله بشري مرسته ونه شي نو حالت به ډېر خراب شي. هغه وایي چې په بل کال کې به د هغو محتاجو خلکو شمار چې عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري 4 میلیونو ته ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پاپ فرانسیس پرون له عبادت کوونکو نه وغوښتل چې په جنوبي سودان کې د اتحاد لپاره دعا وکړي او ویل هیله لري چې دغه هیواد ته په 2020 کال کې سفر وکړي. خبریال سابینا کاستل فرانکو په دې باره کې له روم نه رپورټ را لګلې.
پاپ فرانسیس له ډېر وخت نه په جنوبي سودان کې د سیاسي وضع په باره کې اندېښمن دی او پرون د سنت پیټرز په میدان کې د عبادت کوونکو غونډې ته د روغبړ په وخت کې د دغه هیواد لپاره خاص فکر درلود. د پروان کال کې په واټیکان کې د جنوبي سودان د مشرانو روحاني غونډه یاد کړه او غوښتنه ترې وکړه.
Desidero rinnovare il mio invito a tutti gli attori del processo politico nazionale a cercare ciò che unisce e a superare
پاپ د ملي سیاسي پروسس د ټولو اکټرانو نو وغوښتل چې اتحاد وکړي او د ورورولۍ په ریښتینی روحیه سره په خپلو اختلافاتو باندې غلبه ومومي. فرانسیس زیاته کړه چې جنوبي سودان خلکو په دې وروستیو کلونو کې ډېر زیات کړاو ګاللی دی او د خیر راتلونکي په قطعي توګه د جنګونو پای ته د رسېدو او د دوامدارې سولې په هیله انتظار وباسي. د هیواد له مشرانو نه وغوښتل چې د خپلو وعدو سرته د رسولو لپاره نه ستړی کېدونکي کوښښونو ته دوام ورکړي چې د هیواد د خیګنې لپاره موافقې ته د رسیدو لپاره جامع خبرې وکړي. پاپ فرانسیس هیل هم څرګند کړه چې بین المللي ټولنه به جنوبي سودان هیر نه کې ځکه چې د ملي پخلاینې په لار روان دي.
قدر من اوریدونکو، نیم ساعته دوه خبري پښتو خبرونه هم په همدې ځای پاتور رسیده. په څو لاندو شیبو کې د دریخ خبرونه اوریدل.